يجي تعذيب دي إنسان، شكنجة دي إنسان أو دي إنسان لبارة، ده دي دعاتنا صريحا معلومي جيتي أو سرقندكي جيتي، ده جواز نلري تي إنسان دي جكسي إنسان دي شكنجكي. الله تخبل ويزد سوكنا شكنجكم نتعزيم ترغوتي ما تسوكني ورليغالي. دي رسول رليغال بدي مفهوم دي تي إنسان تا أغا جرم وروبي زني تي ده جرم دي ده مكوي. نو بدي أساس بندي دلتا مفهوم دي شكنجي دي قانون پراناکی هر هغ عمدی او قصدی او ارادتن تیو غوری دی چا تا رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه رو رسی تو درغو پوری دا سړی دا مامور دی زب پا دی و توانیگی تو درغو پوری حقیق کشف کی دی شکنجی مفهوم پام ده منوال بانده دی چی او سړی تا درد رنج دا ورورسی چې ترغو پوری دا سړی په دې باندې محترف سی چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځان ته منسوب کی دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اعمال منع دی.
ډېره مننه. سیره سی محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو ښودل، اول ډول یې رواني، دویم ډول یې فزیکي. هغه وه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تکې تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او ده ته سپکې سپورې ویل او د ده اگه کم تنظیم یا سیاسی اړیکی چه لری ده اگه منظومه یا منصوبه تنظیم تا سپکاوی، رهبر تا سپکاوی او یا ده فامیل تا سپکاوی، ده روحی صدماتی یا نور دولون هم سا چه اگه کشف سویدی چه موسیقی ورته پا جگ آواز آوریدل بی خوبه کول او ده چه نور موارد ده چه ده روحن صدمه سری ترسهی پو ظاهر فیزیکی حالت که ده شکنجه نه محسوسی گی چه کل تیف سلا یو گوره محسوسی گی نه، ولی دل ده روحن نه دیر غط صدمه لیه چه اگه موارد موازد کرن. او یو خو فیزیکی شکنجه ده چه اگه نکام نستل او اگه پو دوره بانده وحل پو یا خوبه بانده در اول او نکان استل دغه سه نور موارد دی چې بالاخره یو مزنون دی ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړی نوی د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام له بینه وړل او خپل سیاسی مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله، هیچ چا ته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده، ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسی یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د ده اعتراف او د ده اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضو نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بشتاسکره
وخلي دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست سیرت محترم د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منکل په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډیر دی په خونه د دې اشاره سوي د غوړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورستم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی د شکنجه او همدغه سه د 1943 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1966 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1902 کال په 90 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې تر ونیسه د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ اوساسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده
ډېره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري خواړه د ژوند یو مهم اړتیا ده د ژوند پایښت لپاره انسان اړ دی چې خواړه وخوري او د دغو خوړو په خوړلو کې هر انسان ځانګړی ذوق لري خو کله ناکله دا ذوقونه دومره پراخه شي چې د یوې ځانګړې قبیلې او قوم پورې اړیکه پیدا کړي هر ټولنه قبیله او قوم ځانګړي عنعنوي خواړه لري چې له بل هر ډول خوړو یې ډیر استعمالوي که چیرې موږ د کوچیانو د خوړو یادونه کوو نو حتمی به مو په ذهن کې د پسونو وچه غوښه کورت زیړ غوړي د میګو شیدې مستې او داسې نور راځي موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د کوچیانو ځانګړو خوړو ته څنګه کړې ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړم
اوریدونکو د ټول نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په ځانګړو قبیلو او ټبرونو ویشل شوی چې د هرې سیمې اوسیدونکو یې ځانګړي دودونه ریواجونه خویونه او ان بیلابیل خواړه لري په افغاني ټولنه کې هم بیلابیل سیمې ځانګړي خواړه لري. څوک د غوربند شوله یادوي، څوک د خوږ ډنډوکۍ، او څوک بیا د مومند شوروا. دا ټول خواړه د ځانګړو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. کوچیان هم یو له هغو ډلګیو څخه دي چې د ژوند له ډیرو لومړنیو وسایلو کار اخلي. دوی اکثره وخت له سیمې ډیر لري په غرونو کې اوسي او خپله مالداري ساتي. پرته له شکه د سیمې له نورو اوسیدونکو سره یې د خوړو ځانګړی توپیر موجود دی. په کابل کې د کوچیانو ملک حاجی نیازګل مو د کوچیانو د خوړو په اړه غږولې. نوموړی وایي چې کوچیان د خوړو په پخولو ډیر ځان نه ستړي کوي. دا چې څه خوري هغه وایي.
مثال د خبرې کور د میګو شوده مسته دغه خوړه د کوم ورس غوښه هم پکې استعمال کولو ځنه. دا شوده مسته هم خوښیږم. دغه خدای پاک راته مقرره کړې ده ورځان دغه مالداري ده دغه کور ته او دا شوده او دا مسته له خیره سره دغه ورته وو. لاس بجې سمېږي راسي او دلته شروع ورته وکړو یو لسو او شودې تودې کړو ورځانه او شودې وخورو بیا پسې مستې کړو مازدیګر ټیم ماسپښین ټیم بیا ورته له خیره سره راجیک سو صفا سوتره دغه مستې ورته ووهو.
د کوچیانو کورت ډیر مشهور دی. دا چې څه ډول تیاریږي او کوم ډول خواړه ترې جوړیږي ملک نیازګل یې په اړه وایي.
کورت خو داسې تیارو څه دا شومړې واخلو او یې خوټو بس زیاتی څه وخوټېږي بس را کته یې کړو ورو او په دې وخت کې زیاتی دغسې هغه ته تاور ورو کولنی کوو ورو اوږدو یې کورته سازو بیا څه دغه وچ څه زیاتی داسې یو تاسو ورته ایښی د زنانه له خیره سره مټې ورته بډ وایي اوسولوه 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 هغه څه اوسوله یې زیاتی مثال د خبرې یخې کنه زیاتی دیږ ته واچوي او له خیره سره زیاتی وخوټی او غوړ ورته راواخلي یا نباتی یا مثال د خبرې د شیدو غوړي دا ورته راواخلي ډوډۍ ماته کړو له خیره سره دا په سیره په واچوو او زیاتی داسې مړۍ ته وهو څه خې په قوله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی ډیر مصرف نه کوي او په ډیرو ساده خوړو خپل ژوند تیروي چې ماشومان هم ورسره خوشاله دي.
بل څه نسته دغه د ماشومان هم خوښېږي. خدای پکې هغه کړي پروردګار کارونه دي دغه موږ یې په همدغه باندې هغه کړي خوشحاله کړي روزانه. خو که زیړ غوړي و روزانه زیړ غوړي اچو اوس خو دا زیړ غوړي م روزانه دونه څوک نه خوري. ماشومان اوس په دغه نباتۍ راوښتي دي دغه نباتۍ ډېر استعمالوي. هغه پخوا به هم دغه د لمواز دي اخیستلې دا هم اوس ماشومان خوشي کړي دي وایي دا نه خورو وروره دغه نباتۍ باندې راغلي دي اوس دا نباتۍ په استعمالوو.
ملک نیازګل وایي چې کوچیان هڅه کوي له طبیعي خوړو ډیره استفاده وکړي چې له همدې عمله دوی ډیر تندرست او صحتمند دي. د دې سبزو لسوالی یو بل کوچه شاداست بیا د کوچیانو یو بل ډول خوړو وچې غوښې ته اشاره کوي او وایي
خو به موږ لاندې کول څلور پنځه پسونه به ساتلي حلالول دا وازه به تازه وړه کړه پسه به م جوغدي کړو. خو به مو ورته پلو دا به م جوغدي کړو دا وړۍ به م توش کولې سړي به م په واچولې بیا به م جوغدي بیا به م دالم څه ته پرېږدو دالم به م